द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2022 اکتوبر د میاشتې 29 منټه ده په دې ساته خبری خبرونه کې د تازه شپه کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر سخت نیوکې کړي او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی د امنیتي ادارو په ولقه کې شوي تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړي د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډېر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شوو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید کې د سروې ټیم دوه ساتونکي پوځي عسکر وژل شوي تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري په غاړه اخیستي او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روس د اوکراین نه په خپل قبضه کې اخیستو سیمو کې د صحت نظام ختم کړی بلخوا امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نوره د 215 میلیونه ډالر وسله ورکوي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر باندې سخت نیوکې کړي او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی باندې د امنیتي ادارو په ولقه کې شوی تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړې ده د لانګ مارچ په دویم ورځ عمران خان د لاهور په شادره چو ګڼ شمېر خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د هر وګړي د حقونو تحفظ یقیني کول ستا کار دی د غوښتنه د دنه وکړله چې د اعظم سواتی خواست واوره او د هغه سره د امنیتي ادارو لخوا ناروا سلوک تپوس پوښتنه وکړي عمران خان ویلي دي موږ انسانان یو کوم ځناور نه یو چې دغسې رویه راسره کېږي د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوان هم د هغه دوه پوزي افسرانو د لری کول غوښتنه کړې د کوم چې نمونه اعظم سواتی یاد کړي چې د تشدد په وخت موجود وو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په ټویټر ویلي نن سبا جنگونه په بیانیو او میډیا په اساس باندې کیږي او عمران خان ISI او پوز په خپل تقریرونو کې موضوع جوړ کړي او داسې بیانګانې کوي چې دغه د هند کې دیش خو پاکستاني داسې نشي کولای عمران خان په خپل وینا کې د چانوم اخستلو پرته ویلی لومړی تاسو نواز شریف ته غل وایو او زرداری مو په مستر 10% باندې مشهور کړي وو او نن مو په هواد کې همدغه خلک واک اختیار تر اوستي د استخباراتي ادارې مشر ته خپل وینا کې ویلی ته عمران خان نه په هدف کوي د ویلی تاسو خلکو او میډیا ته دړکې ورکوي او د ټولنیز رسانیو فعالان پورته کوي د تور پورې کوي چې دغه خلکو لومړی د تحریک انصاف ګوند شهباز ګل او بیا جمیل فاروقي پورته کړل او بربند یې کړل او اوس یې اعظم سواتی سره دغه سی وکړل بلخو د یاد ګوند اطلاعاتو پخوانی وزیر په واچودري ویلی دوی سنجیده خبرو ته تیار دي خو حکومت سنجیده نه دی د ویلی لومړی دی د انتخاب بونو اعلان وکړي د سره سم تحریک انصاف د فیصل واوډا غړیتوب ختم کړي چا چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په لانګ مارچ کې بې ګناه خلک وجل کېدې شي چې پکې د ګوند ځنې مهم مشران هم شامل دي پاکستان کې پټولنی زرسانه یو پښتون راولاړی شوې چې په لاهور کې د اسما جهانگیر په کانفرنس کې د وینا پر سر د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ٹی ایم د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درج کړې شوې خو آیا د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم مقدمه درج شوې او کنه پاکستانی جرنالیسټ حمید میر د پی ٹی ایم د مشر منظور پښتین هغه ټویټ خپور کړي چې پکې پی ٹی ایم مشر منظور پښتون ویلي دي چې اسما جهانگیر کانفرنس کې د وینا پر سر یوازې د هغه پر ضد د غداري او تخغری مقدمه درج شوي منظور پښتون په 24 اکتوبر په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په وینا کې د پی ٹی ایم د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په اړوند ویلي وو چې ضمانتونه یې شوي خو بیا هم په جیل کې دي او په موجوده حکومت یې نیوکې کړي وي چې علي وزیر ته پروډکشن آرډر نشي جاری کولای او ویلي وو چې دلته آرمی چیف بادشاه دی د منظور پښتین پر ضد بیا په دغه ورځ د لاهور په سیول لاین تاڼه کې مقدمه درج کړې شو چې هغه په خپل وینا کې په پوځي مشرتابه باندې نیوکې کړي د خیبر پښتونخوا په سویلي ضلع ډېر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شوو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید شوی چې پکې د سروې ټیم دوه ساتونکي پوځي عسکر وژل شوي دي تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې ده دا پیښه پرون د جمعې په ورځ د ډېر اسمل خان ضلع مرکز نه 80 کیلومتره لرې سویل لویدیز او پنجاب ډېر غازی خان ضلع سره په پوله د پروا تحصیل په کړي شموزه علاقه کې شوې ده. امنیتي سرچینو وایي صف امریکا ډیور رادیو سره په شریکو کړې شو معلوماتو کې ویلي دا برید هغه محل شوې کله چې په علاقه کې د سیلا پر محل دوران شو کورونو سروې ټیم د امنیتي اسکارو په ساتنه کې مخام تر سروې ورستو واپس را روان وو. د پاکستان پوسټ په دې اړه باندې څنې دی ویلي خو ډیر اسمل خان پولیس د پیښه تاییدوي او د ډیر اسمل خان د ضلع پولیسو مرستیال مشر یا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صغیر گیلانی وائس آف امریکا ڈیور اڈیو تو ویلی دی چی دا دا ترخگر پی خوا پا پت مخ نامالوم کسان ورغلی او دا سیلا پر محال رانشو و کورونو دا سروے ٹیم پا ساتن مامور امنیتی اسکر یہ ناتارا ڈزو باندی وشتلی دی. هغه ویلی پا پی خوا که دا سروے ٹیم تا کم زیان ندی اوخته. د پولیسو افسر وویل چې پیښې وروسته اضافي پولیس او نور امنیتي ځواکونه علاقې ته لیږل شوي او ټول سیمه ګیره کې اخیستل شوي او ځای پر ځای د پولیس ناخې اچول شوي دي. پر ټانک او ډیر اسمل خان ضلعو کې د اګست په 23 او 25 سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې د سیمې خلک سخت اغېزمن شوي وو. د سیمې خلک او حکومتي چارواکي وایي چې سیلابي اوبو دواړه ضلع تر 90% څخه زیاتې اغېزمنې کړې چې پکې سړکونه، سکولونه او هسپتالونو تر څنګ د خلکو په زرګونو شمیر کورونه په لکونو جربه پسلونه د کور ساتلي سروي او دوکانونه زیانمن شوي دي. د پولیسو افسر صغیر ګیلانی وایي چې دغه پیښې وروسته په یاد علاقه کې د کورونو سروې عمل په عارضي توګه ودرول شوی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روس چارواکو د اوکراین نه په خپله قبضه کې اخیستو سیمو کې د صحت نظام ختم کړی. د په خپله وینا کې ویلي قبضه کوونکو په ښارونو کې صحي ادارې تړلې، صحي آلات او امبولینس یې له ځانه سره بوتلي دي. د زیاتوي چې په دغه سیمو کې پاتې ډاکټرانو ته ویل شوي دي چې سیمه پرېږدي او د روسیې سیمو اړخ ته واوړي. صدر زیلنسکی وایي چې روس د خیرسان سیمه د خلکو نه خالي کول غواړي او تمام هغه اساسي اسانتیاوي چې د نړۍ په هر هیواد کې خلکو تشتا هغه دغلته کې دوی ختم کول غواړي. دی وایي چې د روس دغه سیمې د نیولو نه وړاندې دغلته هر څه د معمول سره سم وو، خلک محفوظ وو او امنیت وو، خو اوس روس دغه د خرسان سیمه خالی کول غواړي او باید چې نړۍ ورته غبرګون وښایي. د برتانیې دفاع وزارت وایي چې د خرسان سیمې لپاره د روس ټاکل شوي ګورنر ولادیمیر سالدو دی اونۍ ویلي وو چې د دې سیمې نه 10,000 خلک وتلي دي. د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو پرون ویلي چې دوی د خپل 300,000 ریزرو عسکرو ټاکل شو ځایونو ته رسولي چې په اوکراین کې روانه جګړه کې شامل شي او نږدې 280,000 د وړاندې څخه دغه جګړې ته لیږل شوي دي. دا د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په لومړي وار د روس ریزرو عسکر د جګړې میدان ته بلل شوي. په عین حال کې امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نور د 215 میلیونه ډالرو وسله او آلات ورکوي.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډیوا ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د زیارت په ورځ د پوځي جنرالانو لخوا په پخواني وزیر اعظم عمران خان د دروغو بیانیا او لسته وړاندې کولو وینا وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر ډی جی آی ایس پی آر ته په مخاطب کېدو سره ویلي غوږونه خلاص کړه واوره، ماته چې د کومو څیزونو معلومات دي خو صرف د خپل هیواد او ادارو له وجې غلی یم، ځکه چې زه خپل هیواد ته نقصان ورکول نه غواړم. بل خو د کورنۍ چارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله خبرداری ورکړی چې د امنیتي وضع د خرابولو پر ضد به په کلکه درېږي. په دې اړه نورحال اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال پیروی چا راکوي.
د لاهور په شادره علاقه کې د احتجاجي لاریون ګډونوالو ته خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان طاقتور ادارو ته اشاره کې تور لګولې، نامعلومه تنانو د دوی د ګوند مهم غړو خلاف تشدد کړی او دوی زورولې دي. پخوا افغانی وزیر اعظم زیاته کړه دا چرته هم نه کیږي څنګه چې د دوی د تحریک انصاف ګوند د سنت غړي اعظم سواتی سره د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو په ضد بیان ورکولو په سر شوې دي. دروازه روان د پینډه کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د فوج ویان جنرل بابر افتخار او د آی ایس آی مشر جنرل ندیم انجم پخوانی وزیر اعظم باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره د فوج ناوړه کارولو تورونه لګولي وو. د فوزی جرنیلانو ویناو د جرنل قمر جاوید باجو لخوا د عمران خان غیر دستوری مطالبات نه منلو راهسې پخوانی وزیر اعظم فوزی قیادت پس راغستې ده. هم تیر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په اعظم سواتی باندې د نامعلومه تنانو د تشدد تورونه هم رد کړي وو. بلخوا د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د لانګ مارچ په اړه د واکمن پی ڈی ایم یو لس کسیزه کمیټه جوړولو پریکړه ته غبرګون کې د تحریک انصاف ویان ویل دوی په دې شرط حکومتي کمیټه سره مذاکراتو ته تیار دي چې لومبي به حکومت د عام انتخاباتو نیټه اعلان کوي. سرګند دی وی چې پی ڈی ایم د عمران خان سمدستي انتخاباتو غوښتنه منلو نه هم انکار کړی دی. بلخوا د اطلاعات و مرکزی وزیر مریم اورنگزیب هم د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ د خبرو اترو امکان رد کړی دی. سیړونکو امتیاز عالم هم لا تر دې دمه د دواړو ډلو ترمنځ د سکس په مذاکراتو امکان نه ویني.
لانگ مارچ سے کچھ نہ نکلا جو کہ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ٹھوس بات نہیں نکلے گی, مایوسی آئے گی تحریک انصاف کی صفوں میں. ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شادرے میں لوگ اس لیے نہیں تھے.
خبروں کی امتیاز عالم ویل حکومت خودل غوالی چی دوی دا زیموارے مظاہرہ کبھی اون غوالی چی ملک دست قسم سیاسی بے باور اخکار شی. امتیاز عالم پا خبر عمران خان نے آواز سمدستی انتخابات خود اخبل خوکی دا فوس صلح کر ہم لگاول غوالی او غنبی نیچی گنی پخوانے وزیر اعظم عمران خان بخبل دا غدولوی مطالبات دا احتجاجی ناستے دلاری پا حکومت اومنلی شی. سرګند دی وی چې د عمران خان په قیادت کې د احتجاجي لاروین براتلون کې جمعې پورز اسلام آباد ته را رسی. خوانی وزیر اعظم عمران خان پخلی کوي د سمدستي انتخاباتو د اعلان نه علاوه به هغې خپل دغه احتجاج په هیڅ صورت نه ختموي. بلخوا مرکزی حکومت هم د احتجاجي لاریون د مخنیوي په ترڅ کې خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي. دغه لانګ مارچ په ترڅ کې مرکزی حکومت د اسلام آباد ټولې داخلي لارې څه وخت هم د کنټینرو د لارې د تړلو انتظامات هم مکمل کړي دي. امنیت په ځای ساتلو لپاره د زرګونو په شمېره کې رینجرز ایف سی او پولیس چارواکي په ځای کړي دي. حکومت تر ټولو حساس علاقے شرع دستور چرته چې پارلیمان سپریم کورٹ او نور مهم ریاستی ادارو ودانې دي د غزې سکیورټی فورس ته سپارلو منظوري هم ورکړې ده. او د دفاع وزیر خواجه آصف خبرداري ورکړې که حالات ډیر خراب شول نو حکومت اسلام آباد کې د ملکی دستور 215 ماده د لاندې بیړني حالات هم په ځای کولی شي. تیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډیره اسماعیل خان کې د سیلاب پر مهال ورانو شوو کورنو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید شوی چې پکې د سروې ټیم 2 ساعتونکي پوځي عسکر وژل شوي دي. تاریخي طالبان پاکستان دغه برید ذمواري منلې ده. په ډېره نور حال د عدنان بریټني په راپور کې
د پېښه پرون د جمعې په ورځ د ډیره اسماعیل خان ضلع مرکز څخه نږدې 80 کیلومتره لرې سویل ویدیز او پنجاب ډیره غازی خان ضلع سره په پوله د پروا تحصیل په کړي شموزی علاقه کې شوې ده. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي د برید هغه مهال شوی چې کله په علاقه کې د سیلاب پر مهال د وران شوو کورنو سروې ټیم د امنیتي عسکرو په ساتنه کې ماښام تر سروې وروسته واپس راغلن وو. سرچینو ویلي په وسلوال برید کې د پاکستان پوځ 2 عسکر وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ په دې اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. خو د ډېره اسماعیل خان پولیس دا پیښه تاییدوي او د ډېره اسماعیل خان د ضلع پولیسو مرستیال مشر یا ڈی ایس پی هډکوارټر صغیر ګیلانی وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دا ترهګرۍ پیښه وه. په پټمخ نامعلومه کسان راغلي او د سیلاب پر مهال رانه شو کورنو سروې ټیم په ساتنه مامورو امنیتي عسکرو نتاره ډزې کړې دي. سروے ٹیم تک زیان نہ دے اوشتائی یہ واضح دوی پساتن مامور امنیتی عسکر پہ ہدف کرل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان دی برید ذمہ داری پگاڑا اخستے د پولیسو افسر اول تر دې پیښې وروسته اضافي پولیس او نور امنیتی ځواکونه علاقې ته لیږل شوي او ټوله سیمه ګیره کې اخستل شوي او ځای پر ځای د پولیس ناکې لګول شوي دي. په ټنګ او ډېره اسماعیل خان ضلعو کې د اګست 45 او 55 سیلابونه راغلي وو چې له کبله د سیمې خلک سخت اغېزمن شوي وو. د سیمې خلک او حکومتي چارواکي وایي سیلاب اوبو دواړه ضلع تر 90% څخه زیاتې اغېزمنې کړې چې پکښې د سړکونو، سکولونو او هسپتالونو ترڅنګ د خلکو په زرګونو شمېره کورونه، پلکونو، زریبه فصلونه، د کور ساتلي څاروي او دوکانونه زیانمن شوي دي او دا تاوان معلومولو لپاره د سروې ډلې جوړې کړل شوي دي. د پولیسو افسر صغیر ګیلانی وویل د دغه پیښې وروسته په یاد علاقه کې د کورونو سروې عمل په ارضي توګه ودرول شوی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي او په پاتې نورو ضلع کې د سروې عمل روان دی.
سروې باقی علاقو میں تو جاری ہے لیکن اس علاقے کو عارضی طور پر کیونکہ آپریشن کی وجہ سے اس کو عارضی طور پر بند کیا گیا.
پرڈیرا اسماعیل خان ضلع کے تازہ پیشہ پدا سے حال کے شبے سے خیبر پشتونخوا صبح کے پر پولیس او فوج وسلوال بدرو تر سنگ دنا امن نور پیشے چٹک شوی دی. دو ورځې وړاندې په جنوبی وزیرستان کې په ایو وسلوال برید کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ژوبل شوی وو. دا په داسې حال چې د پاکستان فوج د تیرو دوو لسیزو راسې د نا امنۍ پر ضد د افغان پولیس سره په څیرمه پرتو قبایلي ضلعو او ملکنډ ډویژن کې په عملیاتو بوخت دی او د ردالفساد په نوم د عملیات اوس ټول هیواد ته غځول شوي او د عملیاتو کې د غټې بریاو ترلاسه کېدو دا ښیل شي. خو خلک وایي تر عملیات وروسته آلات اوس هم په علاقه کښې د تسلۍ وړ نه دي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، ڈیرا اسماعیل خان.
د خیبر زلی تیرا او باڑی سیاسی او قومی مشرانو د حکومت دا غوښتنه رد کړي چې هغوی دی په خپلو سیمو کې امن لښکاری او امن کمیټی جوړی کړي او په حکومت یې غږ کړی چې د امن په ځای ساتل او د وسلوالو ډلو مخنیوی د ریاستی ادارو کار دی. د ځایي مشرانو له اړخه دغه غږونه په تیرا کې را جوړې شوي د امن جرګې په یوې غونډه کې راپورته شوي دي. د دغې جرګې نور حال د ابراهیم شینواری په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د امن لارینونو او غونډو را جوړولو سره سم اوس د خیبر ضلع تیرا علاقې نه هم د امن غږونه راپورته شوي او دغلته پرون د جمعې مونځ نه پس د باغ میدان په تاریخي تجارتي مرکز کې د باړه سیاسي اتحاد او ځایي قومي مشرانو د نظارت لاندې را جوړ کړل شوي امن جرګه کې برخه اخیستونکو په سیمه کې امنیتي وضع خرابېدو او دغلته د شکمنو وسلوالو کسانو دوباره داخلېدو په اړه په ریاستي ادارو سخت نیوکې وکړې. جرګې ته د خپلې وینا په ترڅ کې د باړه سیاسی اتحاد مشر شاہ فیصل افریدی اویل چې هغه حق لري چې په دغه اړه د حکومت ته پوښتنه وکړي.
زراور شو پختنه وکړو دلته مو څو کډران نستی چې مو د کورڅ کډراته کوي غل څنګه نه سره هلو هغه د شتګر چې ټول د شتګر نه له او دا مو وطن دې په پوره تابو کړو او به ورته وي چې صفه مې کړو چې بارډر باندې مزه ولا غولو هغه د شتګر ایتو سرا څنګه پال څنګه نه هلو درج ماترا څنګه نه هلو ماترلا څنګه راغلو درنه غړلا څنګه راغلو پښتنه کوو دا کوم کنه کوو.
د جرګې برخه خښونکو په دې هم خپله سخته ناخوښي څرګنده کړه چې ریاستي ادارو د خپلو ناکامیو پټولو لپاره د ځایي خلکو په شخصي کورونو د شکمنو کسانو نیولو لپاره په غیر آئینی توګه چاپې شروع کړي او ورسره په هغوی دا هم زور راوړی شي چې د سیمې امن باوري کولو لپاره د کامل لښکرې او امن کمیټې را جوړې کړي شي. خو د سیمې یو بل سیاسي مشر عمران افریدی په ډاګه کړه چې هغوی داسې کول ته بیخي تیار نه دي. د امن دغه جرګې مشرانو غوښتنه وکړه چې په تیرا کې د په واړه امنیتي پوستو پولیس وګمارلی شي، دغه د پرمختیا پروژې شروع کولو سره سم سیلګرۍ ته وده ورکړی شي، د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې زیانمنه شوي کورونو سروې د زر تر زره ترسره کړی شي او متاثره کورنیو له دې معقوله معاوضه هم ورکړی شي. بل اړخ ته د پاسانۍ باړې هغه برخو ته چېرته چې سمو د وړاندې واپس تللو کورنیو د وسلوالو کسانو موجودګیو له وجې دوباره کډې کړې وې اوس یو ځل بیا خپلو کورونو ته واپس تللي او د ژمي نه وړاندې په خپل مصرف د کورونو دوباره تعمیل پیل کړی. پسیمه کې موجود امنیتی مامورین او حکومتي چارواکي د البته داوا کوي چې پسیمه کې داخل شو شکمنه کسانو په ضد مؤثره عملیات کول نه پس دا ممکنه شول چې کډوال دوباره خپل کورونو ته راغلي او دغه ته په تیرو څو اونیو کې د هغوی په وینا د ترهګرۍ کومه پیښه هم تر اوسه مخې ته نه دی راغلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. نن د خالی یا شنبی پورز د باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي اتحاد غونډه کې پریکړه شوې چې د نومبر په څلورمه نیټه، یعنی د جمعې پورز ماسپخین دوه بجې به په سوات اکسپریس وی باندې د پښتون امن مارچ کېږي. ناظمین وینا و چې په دې کې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او د پی ټی ایم په ګډون عام ولس ګډون کوي. نورحال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د پښتون قومي اتحاد د کور کمیټې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سره سره په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو مور او پلار هم برخه اخیسته. دوی د خپلو وژل شوو بچو لپاره د انصاف غوښتنه کوله. په ای پی ایس کې د وژل شوو ماشومانو مور او پلار د راتلونکي پښتون امن مارچ په اړه هم تجویزونه وړاندې کړل.
تہدا جنازی لکھ لختی دنی وو کس بنرو کیگی سنگے چ زمارو شو چ زمازو نشتا چ زما جنازو چ تکی ستا سو خوزی او خوید دی میں نے بزما جان بوجرو کی نکی نی زکہ چ اقبا سرتور نی سنگے چ ز سرتور شو خو کو زان کی لگا پختو او لگ غیرت پیدا کو او ادری دے
د کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو ته په وینا کې ګډونوالو ویل د امن مارچ مقصد په پښتنه سیمه کې د بدمنۍ مخنیول دي. دوی د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بیا ښکاره کېدو او د ترهګرۍ بریدونو زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
د پښتونونو یار د پښتون امن مارچ مقصد چې دی اغه هم دار کی دا بدمنی دلته ختم شي، دا ټارګټ کلینګ دلته ختم شي، دا اغوا برای تاوان دی ختم شي، دا جبري چې کوم گمشدگی دا دی ختم شي او پښتانه بچی دی هم ژوند دا سه په کلار او دا سه په امن تیر کی لکه څنګه چې دنیا نور کامونه په سکون باندې او په امن خپل ژوند تیرې.
په خیبر پښتونخوا کې روان کال د اگست په میاشت کې په سواد کې د وسلوالو ښکارا کېدو او د بدمنۍ پیښو زیاتېدو په ضد د امن په نوم احتجاجي مظاهرې شروع شوې دي. په سواد کې د هرې جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره کیږي. په دیر، پېښور، باجوړ، مومن، خیبر او نورو سیمو کې هم وخت په وخت احتجاجي مظاهرې کیږي.
کې د شی یو ځای نیم کې به یې لا ترهګرۍ پېښښتا دین انکار نشي کېدلی، خو ولس د ولس مزاحمت او د ولس اراده ته چې موږ وګورو نو داسې نخکاری د خیره چې سواد خصوصا او پښتونخوا وطن کې یو حصم دومره پاسانه باندې موږ تره غری ولقي تفرید.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د وځي پاړه د پاکستانی حکومتي چارواکو لخوا وخت په وخت ویل شوی چې په صوبه کې به د تره غری مخنیسی. په نږدې کې د تره غری عزت اداره نکټه هم بیا پاله کړې ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله سورز وړاندې ویلو څوک چې هم بدمنی خوري مخه بیني ول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په کوټه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر اعتزاز ګوریا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د های کورټ د پخواني لوی قاضي چیف جسټس محمد نور مسکنزی تورن قاتل یې نیولی دی. پخوانی لوی قاضي د اکتوبر په 15مه نیټه په خاران سیمه کې په ډزو وژل شوی و. بلوچ لیبریشن آرمی د هغه د وژنې په اړه منلې وه. نور حال له بلوچستان څخه د حافظ الله شیرانی په رپورټ کې.
د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یا سی ټی ډی پولیسو د بلوچستان مشر اعتزاز ګورایا په کوټه کې په خبري کانفرنس کې وویل د بلوچستان د پخوانی چیف جسټس محمد نور مسکنزی په وژنه کې ککړ تورن کاسیه لخاران سیمې څخه نیولای. یا تنمو پارون لخاران څخه نیولای. په یاد پیښه کې استعمال شوی موټر سایکل مو جنې نیولای. توپنچا او دوه لاسي بمونه مو هم جنې نیولې دي. او دا د فرانزیک لپاره لیبارټری ته لیږو چې نیول سوی توپنچا په برید کې استعمال سوی کبله. اعتزاز ګورایا وویل په قتل کې ککل شفقت الله او پولیسو ته ویلي چې د یاد برید پر وخت لارښوونه له ګوانډي ملک څخه ورکول کېدله او قاتل د دې اعتراف هم کړی دی. د سی ټی ډی پولیسو لوري او خبري اعلانو ته د نیول سوي تورن کس ویډیو پیغام هم ښکاره کړل سو چې پکې یو تن ځان د شفقت الله په نوم معرفي کوي او د پخواني جج د وژلو د پیښې پړه مني. وای چې له کال 2000 څخه یې په وسلوال بیلتون غشتون کې ډلې بی ال ای کې له شمولیت پس د ګوانډي ملک ایران و بلوچستان ته چیر موسمو کې وسلوال تربیت کړي او لغه پسې په خاران او شاوخوا سیمو کې د ملګرو په شمول وسلوال فعالیت پیل کړي. د سی ټی ډی مشر اعتزاز ګورای په خپلو خبرو کې وویل چې دای دانه وای چې د ترهګرو تر شا به ګوانډي ملک او حکومت لاس لري، خو هغه وویل چې د دې تر شا د جنو خلکو لاس کې داسي او د ګوانډي ملک خاورې استعمالېږي. اعتزاز ګورای زیاته کړه چې په دې حق له ګوانډي ملک سره پر مرکزي او سفارتي کچه رابطه کوي.
انویسٹیگیشن انٹرویوشن انیشلی کی گئی، اس میں اس نے کنفیس کیا کہ ہاں جی یہ اس کاروائی میں میں اور میرا ایک ساتھی شامل تھا.
پلمڑے یو پلٹنو کی نیول سوی تن دامنلی چی یاد برید او دد ملگری پگاڑا کڑے او دد برید حکم د ہمسایہ ملک لخاور چ خبر کول سوی چیری چی د ہوی کمانڈر موجودو پدے اڑب مڑ ہمسایہ ملک سره پر حکومتی کا چرابتا ہم کو د ایران د خاور د استعمال دو د تازہ تورونو پ اڑا د ایرانی حکومت کوم درید سمدستی مخ یتن د راغلی، خو تر دې وڑاندې هم د پاکستانی چارواکو لخوا داسی تورونو پر ایران لګیدلی. خو نه دا چې ایران دا تورونه رد کړي، بلکې وخت نا وخت یې ویلي چې د پاکستان د بلوچستان له خاورې ځینې مذهبي تندرو و تنظیمونه د ایران پر خاورې وسلوال فعالیت کوي او د نامنۍ په خبرولو کې ککړ دي. پاکستان هم وخت نا وخت د ایران دغه تورونه رد کړي دي. د فیډرل شریعت کورټ په خوانی جج او د بلوچستان های کورټ په خوانی چیف جسټس محمد نور مسکانزای روانه میاست د اکتوبر پر 14 د ماخستن د لمانځه پر مهال په خاران شار کې و خپل کورته نږدې په مسجد کې په ډزو وجل سوی وو. د یاد برید ذمواري بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای منلی وه او رسنیو ته په لیږل یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په خوانی چیف جسټس د خپل قاضیتوب په وخت کې په خوزدار کې د لادرکسو بلوچانو په موندل سوي ډلې خبر کې ککړ قاتلان بغیر له کومې سزا خوشی کړی وو. محمد نور مسکانزای له 2014 څخه بیا د اگست 2013 پورې د بلوچستان د های کورټ چیف جسټس او د کال 2022 تر مای پورې د پاکستان د فیډرل شریعت کورټ جج پاتې شوی وو. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا جوړه ده. په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد کېدونکو جرمونو باندې نظر لرونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک د کال 2022 په ریپورت کې ویلي چې دغه هیواد کې د کال 2012 او 2022 مانس کې وژل شویو خبريالانو په 89% پیښو ککړ ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې. په پاکستان کې د وژل شویو خبريالانو لپاره د انصاف د نشټوالي د عنوان لاندې دا راپورټ د خبريالانو خلاف د جرمونو د استثنا د خاتمې د اکتوبر په 2 نیټه د نړیوالې ورځې لمانځل کېدو مخکې خپور شوی دی. پاکستان په لومړي ځل اکتوبر کال 2013 کې د ملګرو ملتونو د کاري پلان توثیق کړی و او له هغې وروسته یې د خبریالانو تحفظ په اړه د کال 2020 په قانون د عمل کولو عزم هم کړی و. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د فریډم نت ورک د رپورټ تر مخه د کال 2012 او 2022 مین زمانه کې د پاکستان دننه 350 خبريالان وجل شوي، خو په دې 350 قضیو کې یوازې په دوو مقدمو کې ککړ مجرمانو ته سزاګانې ورکړې شوي. د فریډم نت ورک مشر او په پاکستان کې د بی پولي خبريالانو د نړیوال تنظیم نماینده اقبال خټک وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای دا رپورټ هغه بنیادی مشکلات په ګوته کوي د کم لقبل چې په هیواد کې د صحافیانو پر ضد جرمونو کې ککړ تنانو ته سزاګانې نه ورکړې کیږي.
یو خدای دې چې پولیس خپل چالان عدالت کې نه جمع کړي، په دې اړه څه نه پیدا دسمې. بیا دویم چې دې د تحقیقات خراب تحقیقات د وجې کیس مخ ته نه ځي، نو دې د وجې چې دې عدالتونه فیصله نه ورکړي د شي خسانو په خلاف، او ظاهر ده عدالت چې دې هغه دغه غواړي ثبوت غواړي. او دریم دا چې تر اوسه پورې تاسو کوګوري دغه لس کاله کې چې موږ کم دي دغه ژورنالستان او چې څنګه راپورټ کوي، نو نه هشته ته چې څه د دغه ژورنالستان ته انصاف دي بلاشي.
د فریډم نت ورک دا رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان نامتو خبريال ارشد شریف د 28 اکتوبر پښپ په کینیا کې د نیروبي سره نږدې د پولیس په ډزو کې وجل شوی او دغه هیواد پولیسو د دې لوی علت غلط شناخت ګرځولې. پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د ترولل او د اختلافي غګونو د غلي کولو لپاره یو اوږد تاریخ لري او د دې تور اکثر د هیواد په طاقتور فوز لګول کیږي. د صحافیانو د حقونو نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر د کال 2022 په خپل رپورټ کې د صحافتي ازادۍ په لحاظ سره پاکستان د 180 هیوادونو په فهرست کې په 155 نمبر اچولې او پاکستان د صحافیانو لپاره هم په خطرناک هیوادونو کې یو ګڼل کیږي. په اسلام آباد کې صحافیانو ته د قانوني مرستو لپاره د وکیلانو د جوړې ډلې غړی افتاب عالم وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په هیواد کې د صحافیانو پر ضد جرمونو کې د استثنا رواج مخ په زیاتېدو دی.
افسوسناک بات ہے کہ جہاں پہ جرائم کی شرح جو ہے وہ تو بڑی بلند ہے لیکن جرائم کے اوپر سزا
غوایدا یو افسوسناک صورتحال دی. چرته چې د صحافیانو پر ضد د جرمونو کچا زیاته ده خو په دې جرمونو کې ککړ تنانو ته سزاګانې نه کېدل په بنیادی توګه د جرمونو د زیاتېدو لامل ګرځي. د فریډم نت ورک په دې رپورت کې ویلي شوی چې د کال 2012 او 2022 په میان زمانه کې وجل شو 350 صحافیانو کې تر ټولو زیاتې وجنې په سند صوبه کې مخې ته راغلي چې شمیره 14 تا او په پنجاب صوبه کې دا شمیره 14 ښودلې شوی. رپورٹ زیاتوی چې په دغه موده کې د صحافیانو لپاره نامعلوم کسان تر ټولو لوی خطر ثابت شوی. په پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست غړی او خبریال حنیف الرحمن وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې د دې رپورٹ په اړه صدا سی وای
چې کوم خلک په دې عمل کې ککړ دي د صحافیانو پر ضد په کاروایانو کې هغه چې کوم دی هغه دومره اثر وسوخ والی دی هغه دومره طاقت دومره حیثیت والی دی چې که حکومت دار چای خداغوی خپل مقام برقرار وي دا یو اهم ما په خیال یو ریزن دی.
سیړونکو وایي د فریډم نت ورک د رپورت نتیجې ښایي که هم په پاکستان کې په مرکزی کچه او سند صوبه کې د صحافیانو د تحفظ لپاره ځانګړي قوانین جوړ کړي شوي خو د دې باوجود صحافیان غیر محفوظ دي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2022 اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی. د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر سخت نیوکې کړي او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی د امنیتي ادارو په ولقه کې شوي تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړي. د خیبر پختونخوا په سویلي ضلع ډیر اسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شوو کورونو سروې کوونکي ټیم باندې وسلوال برید کې د سروې ټیم 2 ساعتونکو پوځي عسکر وژل شوي. تحریک طالبان پاکستان د غبرید ذمہواری په غاړه اخستی او د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي روس د اوکراین نه په خپل قبضه کې اخستو سیمو کې د سیاحت نظام ختم کړي. بلخو امریکا ویلي دوی به اوکراین ته نوره د 215 میلیون ډالر وسله ورکړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ د لاهور څخه د اسلام آباد په لور روان دی. د ګوند مشر عمران خان د هیواد استخباراتي ادارې ISI په مشر باندې سخت نیوکې کړي او د خپل ګوند په سینیټر اعظم سواتی باندې د امنیتي ادارو په ولقه کې شوی تشدد د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د لانګ مارچ په دویم ورځ عمران خان د لاهور په شادره چوک ګڼ شمېر خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د هر وګړي د حقونو تحفظ یقیني کول ستا کار دی. د غوښتنه د دنه وکړله چې د اعظم سواتی خواست واوره او د هغه سره د امنیتي ادارو لخوا ناروا سلوک ته پوس پوښتنه وکړي. عمران خان ویلي دي موږ انسانان یو، کوم ځناور نه یو چې دغسې رویه راسره کیږي. د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوان هم د هغه دوو پوزي افسرانو د لری کولو غوښتنه کړې. د کوم چې نمونه اعظم سواتی یاد کړي چې د تشدد په وخت موجود وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په ټویټر ویلي نن سبا جنگونه په بیانیو او میډیا په اساس باندې کیږي او عمران خان ISI او پوز په خپلو تقریرونو کې موضوع جوړ کړي او داسې بیانګانې کوي چې دغه د هند کې د شیخو پاکستاني داسې نشي کولای. عمران خان په خپل وینا کې د چانوم اخستلو پرته ویلي لومړی تاسو نواز شریف ته غل وایو او زرداری مو په مستر 10% باندې مشهور کړي وو او نن مو په هواد کې همدغه خلک واکه اختیار تراوستي. د استخباراتي ادارې مشر ته په خپل وینا کې ویلي ته عمران خان نه په هدف کوي، د ویلي تاسو خلکو او میډیا ته دړکې ورکوي او د ټولنیز رسنیو فعالان پورته کوي. د تور پورې کوي چې دغه خلکو لومړی د تحریک انصاف ګوند شهباز ګل او بیا جمیل فاروقي پورته کړل او بربند یې کړل او اوس یې اعظم سواتی سره دغه سي وکړل. بلخو د یاد ګوند اطلاعاتو پخوانی وزیر په واچودري ویلي دوی سنجیده خبرو ته تیار دي خو حکومت سنجیده نه دی. د ویلي لومړی دی د انتخاب بونو اعلان وکړي. د سرسام تحریک انصاف د فیصل واوډا غړیتوب ختم کړي چا چې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په لانګ مارچ کې بې ګنا خلک وجل کېدای شي چې پکې د ګوند ځینې مهم مشران هم شامل دي. پاکستان کې پټولنی زرسانو یو پښتون راولاړی شوی چې په لاهور کې د اسما جهانگیر په کانفرنس کې د وینا پر سر د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ٹی ایم د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه درج کړې شوی، خو آیا د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم مقدمه درج شوی او کنه؟ پاکستانی جرنلسٹ حامد میر د پی ٹی ایم د مشر منظور پښتین هغه ټویټ خپور کړي چې پکې پی ٹی ایم مشر منظور پښتون ویلی دی چې اسما جهانگیر کانفرنس کې د وینا پر سر یوازې د هغه پر ضد د غداری او تخغری مقدمه درج شوی. منظور پښتون په 23 اکتوبر په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس په وینا کې د پی ٹی ایم د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په اړوان ویلی وو چې ضمانتونه یې شوی خو بیا هم په جیل کې دی او په موجوده حکومت یې نیوکه کړې وی چې علي وزیر ته پروډکشن آرډر نشي جاری کوله او ویلی وو چې دلته آرمی چیف بادشاہ دی. د منظور پښتین پر ضد بیا په دغه ورځ د لاهور په سیول لائن تاڼه کې مقدمه درج کړې شوه چې هغه په خپل وینا کې په پوځي مشرتابه باندې نیوکه کړي. د خیبر پښتونخوا په سویلي ضلع ډېر رسمل خان کې د سیلاب پر مهال روان شوو کورونو سروي کوونکي ټیم باندې وسلوال برید شوی چې پکې د سروي ټیم 2 ساتونکي پوځي عسکر وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواري منلې ده. دا پیښه پرون د جمعې په ورځ د ډېر رسمل خان ضلع مرکز نه 80 کیلومتره لرې سویل لویدیځ او پنجاب ډېر غازی خان ضلع سره په پوله د پروا تحصیل په کړي شموزي علاقه کې شوې ده. امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په شریکو کړې شو معلوماتو کې ویلي دا برید هغه محل شوې کله چې په علاقه کې د سیلا پر محل د وران شوو کورونو سروي ټیم د امنیتي عسکرو په ساتنه کې مخام تر سروي ورستو واپس را روان وو. د پاکستان پوسټ په دې اړه باندې څنډې ویلي خو ډېر اسمل خان پولیس د پیښه تاییدوي او د ډېر اسمل خان د ضلع پولیس مرستیال مشر یا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صغیر گیلانی وایس اف امریکا ڈیو رادیو ته ویلی دی چې دا د ترخګرې پیښه په پټ مخ نامعلومه کسان ورغلی او د سیلا پر مهال روان شو کورونو د سروې ټیم په ساتنه مامور امنیتی عسکر یې ناتارا ډزو باندې وشتلی دی. هغه ویلی په پیښه کې د سروې ټیم ته کوم زیان نه دی اوخته. د پولیسو افسر وویل چې پیخي ورستو اضافي پولیس او نور امنیتی ځواکونه علاقې ته لګل شوی او ټول سیمه ګیره کې خستل شوی او ځای پر ځای د پولیس ناخي اچول شوی دی. پر ټانک او ډېر اسمل خان ضلع کې د اگست په 23 او 25 سیلابونه راغلي وو چې لکبله یې د سیمې خلک سخت اغیزمن شوي وو. د سیمې خلک او حکومتي چارواکي وایي چې سیلابي اوبو دواړه ضلع تر 90% څخه زیاتې اغیزمنې کړي چې پکې سړکونه، سکولونه او هسپتالونه ترڅنګ د خلکو په زرګونو شمیر کورونه په لکونو جربه پسلونه د کور ساتلي سروي او دکانونه زیانمن شوي دي. د پولیسو افسر غیر ګلانی وایي چې دغه پیښه وروسته په یاد علاقه کې د کورونو سروې عمل په ارزي توګه ودرول شوې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي روس چارواکو د اوکراین نه پخپله قبضه کې اخستو سیمو کې د صحت نظام ختم کړي. د پخپله وینا کې ویلي قبضه کوونکو په خارونو کې صحي ادارې تړلې، صحي آلات او امبولانس یې لزانه سره بوتلې دي. د زیاتۍ چې په دغه سیمو کې پاتې ډاکټرانو ته ویل شوې دي چې سیمه پریږدي او د روسي سیمو اړخته واوړي. صدر زيلنسکي وایي چې روس د خرسان سیمه د خلکو نه خالی کول غواړي او تمام هغه اساسي اسانتیاوي چې د نړۍ په هر هیواد کې خلکو تشتا هغه دغل تکي دوی ختم کول غواړي. دی وایي چې د روس دغه سیمه د نیولو نه وړاندې دغل ته هرڅه د معمول سره سم وو، خلک محفوظ وو او امنیت وو، خو اوس روس دغه د خرسان سیمه خالی کول غواړي او باید چې نړۍ ورته خبرګون وخایي. د برتانیې دفاع وزارت وایي چې د خرسان سیمې لپاره د روس ټاکل شوی گورنر ولادیمیر سالدو دی اونۍ ویلی وو چې د دې سیمې نه 10,000 خلک وتلې دي. د روس دفاع وزیر سرګی شوویګو پرون ویلی چې دوی د خپل 3,00,000 ریزرو عسکرو ټاکل شو ځایونو ته رسولي چې په اوکراین کې روانه جګړه کې شامل شي او نږدې 2,000 د وړاندې څخه دغه جګړې ته لګل شوې دي. دا د دویمې نړیوالې جګړې اگست په لومړی وار د روس ریزرو عسكر د جګړې میدان ته بلل شوی. په اني حال کې امریکا ویلي دی به اوکراین ته نور د 215 او 100 میلیون ډالر وسله او آلات ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر روس تور لګولای چې دوی په قبضه کړو سیمو کې د روغتیا نظام لمنځوړي. بل پلو امریکا ویلي چې دوی اوکراین ته د خپل دفاع لپاره د نورو 215 میلیون ډالرو پر ځغ دفاعي مرسته ورکوي. په دې اړه د وی او ای تفصیلي رپورت ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي دي چې یرغلګرو په خارونو کې د طب مرکزونو د تړلو، د صحي آلاتو، امبولانسونو او نورو شیانو د وړلو فیصله کړې ده، او هغه ډاکټران چې د دوی په نیول شوو سیمو کې اوس هم کار کول غواړي هغوی باندې فشار اچوي چې د روس علاقو ته لاړ شي. زیلنسکي زیاته کړې ده چې خیرسون سیمه د روس د ورتګ نه وړاندې د هېواد د نورو سیمو په شان یو ښه نظام لرل، خو روس هڅه کوي چې دغه سیمه د تهذیبونو نه پاک کړي. د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتو د روسي معلوماتو تر مخه خیرسون کې د روس د خوا ټاکري شوی گورنر ولادیمیر سلدو دا وکړي چې د اویا سره نه زیاتو خلکو د خیرسون خار نه کډی کړی دي. سلدو دا وکړي چې روس د دنیپرو په مشرق کې د خیرسون د ګرجنه د روس د اتلسمې پیړۍ د مشهور مشر پرنس ګریګوري پوتمیکین باقیات منتقل کوي. د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې روس په اوکراین کې د جګړې لپاره تر د 300,000 پورې ریزرو ځواکونه چمتو کړي دي. 2,000 یې مخکې جنگي میدان ته ورلي کړي دي او نور 2,300 نفرو ته د جنگ تربیت ورکوي. د دویم عالمي جنگ نه پس په دومره لوی کچه د روس د خوا د ځواکونو چمتو کولو په وجه په زرګونو سړو د ملک نه کډی کړي دي او په هیواد کې د جنگ خلاف احتجاجونه راپارولي دي. پینټاګان د جمعې پر ورځ اعلان کړی دی چې دوی اوکراین ته د دفاع لپاره نور 215 میلیون ډالر مرسته ورکوي. د پینټاګان نائب ویاندې سابرینا سنگ ویلي دي چې په دې پیکیج کې کارتوس، میزایل، د پوزي ګاډو د تباه کولو، د ماینونو نظام، پوزي ګاډي او نور وړه او غټه وسله شامل ده. د اوکراین یو ټوپکمار رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د روس په مقابله کې دوی سره وسله ډېره کمه ده. دوی چې په روس یو گزار وکي نو په جواب کې روس 15 کوي. د اوکراینی ځواکونو جنرال سټاف د جمعې پر ورځ ویلي دي چې روسي ځواکونو د خارکیف، دونیس، خیرسون او میکلوف اوبلاست په سیمو کې په 150 علاقو بمباري کړې ده. اوکراینی ځواکونه داوه کوي چې دوی د لوهانس سیمې ته پرمختګ کړی دی. بل خو د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا د ایران هم منصب سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د هغه نه یې غوښتنه کړې ده چې روس ته د ډرونز ورلیکل بند کړي، ځکه چې روس د اوکراین ملکی اډانه یا انفراستراکچر په نخښه کوي. ایران دا تورونه پکله کړې ده. د اوکراین د جګړې په وجه یورپی هیوادونه هم د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د جرمني صدر فرانک والټر شتاین مایر خبرداري کړې چې راتلونکي کلونه یې هیواد او یورپ لپاره سخت کېدلی شي. د جرمني صدر ویلي دي چې د اوکراین جګړې په جرمني کې ډېرې ژورې ستونزې رامخته کړې دي. د انرژي د کمی، ګرانې او په هیواد کې د زیاتېدونکي غربت ته اشاره کوي. ویلي دي چې دوی ته به د سادګۍ خپلولو ضرورت وي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
بی پولی خبریالانو یا ریپورترز وداوت بارر ملګرو ملتونو کې د ایران پر ضد لدی عمله شکایت جمع کړی چې د ایرانی ژورنالیستانو یا خبریالانو د ځپلو په برخه کې ګامونه پورته کړي. په ایران کې د وروستیو لارینونو او د امنیتي ځواکونو لخوا د لنکونکو د ځپلو په اړه نور حال زموږ د همکاري وګ مجلوان په دې ریپورت کې.
د خبریالانو خلاف د ایرانی حکومت رویه د هغې وروسته مخې ته راغلي چې د مهسا امینی د مرګ په احتجاج کې په ټول ایران کې مظاهرې روان دي او خبریالان کوشش کوي د صورتحال په اړه معلومات خواره کړي. په جمع کړل شوي شکایت کې آر ایس ایف ویلي د ټولو طریقو پوره تفصیل د ملګرو ملتونو دفتر ته ورکړل شوی چې ایران یې د خورېدونکو احتجاج په ترڅ کې په خبریالانو آزموي. یو اړخیزه نیول، غیر انساني سلوک، د دفاع حق نه ورکول، وهل ټکول، دړکې او زورول، بغیر د قانوني جواز نه لټول او د هغوی د کار سامان قبضه کول په شکایاتو کې درج کړل شوی دی. آر ایس ایف وایي د ایران نه د نرواکه رژیم په ظالمانه سلوک کې خزینه خبریالانې په سر کې دي چې په نښه کېږي. یاد اداره وایي د کله نه چې په سپتمبر کې احتجاج پیل شوی نو ایران په نړۍ کې د ټولو زیاتې خزینه خبریالانې نیولي او بندیانې کړي دي. د آر ایس ایف د نړیوال آزاد پریس انډیکس د سروې تر مخه ایران د وړاندې نه د خبریالانو په بندي کولو کې د نړۍ په کچه په دریم نمبر و، چې په 180 هیوادونو کې په 180 مقام و. اداره وایي ایرانی چارواکو د خبرتیا ورکولو نږدې هر لار تړلې ده او انټرنیټ ته لاسرسایی یې د نشت برابر کړی چې خلک د آزاد او باوري معلوماتو نه محرومه کړي. آر ایس ایف د ایرانی حکومت غندنه وکړه چې بهرنۍ میډیا یې د بندیزونو سره مخ کړي او د ادارې سیکرټری جنرال کریستوف ډیلاویر ویلي هر ورځ موږ وینو چې نوي بندیزونه په میډیا او خبریالانو لګول کیږي. د روانو بندیزونو لمنه نوره غزیدلې ده او اوس یې زور د ملک نه بهر ته هم رسیږي. ایران د فرانس، جرمنی او برتانیې خبریالانو ته ویزې نه ورکوي. د میډیا ادارې د بندیزونو سره مخ دي او په ایران کې اساسي سرکاري کیږي. دا نه د معلومات چې په ایران به د بهرنۍ میډیا سره اساسي پاتې وي، ځکه چې د کال 2009 نه وروسته یې د یادو هیوادونو میډیا په ایران کې نه ده پریښودلې. ډلویر ویلي د آزادې میډیا او خبریالانو لاره تړل به د ایران لپاره په نړیواله کچه بدې اغیزې ولري.
د پاکستان دننه هر کال او هر ونی د خوراکي موادو او د انرژي لکه د بجلی او پټرولو نرخونه په زیاتېدو دي. د پاکستان د شماریاتو اداره چې دغه نرخونه پر بنسټ د ګرانی اندازه لګوي، په دې وروستیو کې هفته په هفته دغه نرخونه د زیاتېدو په اړه شمیرې خبروي. له پیښور نه پرې د صادق قاسم شاه رپورټ ته وښي.
د پاکستان د شماریات ادارې خپل یو رپورت کې ویلي هر اونۍ د نرخونو یو جایزه خي په 28 اکتوبر سره تر رسیدونکو هفته کې په نرخونو کې 3.13% ریکارډ اضافه شوې ده او د دې وجه د انرژي او د خوراک سکاک سیزونو نرخونو کې انتهایی زیات اضافه ده. د دې نه مخکې په 28 سپتمبر دغه اضافه 3.8% ریکارډ شوې وه او هغه وخت هم د بجلی او د پټرول بلونو په ځای کولو یا ایڈجسٹمنٹ په محال دغه زیاتوالی راغلی. پیښور کې په معاشي حالاتو باندې نظر ساتونکي یو خبریال عزیز بونری هم وای هر کال هر اونۍ د خوراک سکاک بنیادی سیزونو نرخونو کې اضافه په کتو راغلی ده او ګرانی د هر وګړي ژوند باندې بد اثر غورځولی دی.
دلته خوراکي مواد چې کوم دي، چې کوم سبزی وا یا د سينور فصلونو، هغه د تیر سیلاب د وجې نه ډیر زیات خراب شو. نو تر اوسه دا یو نیمه میاشت ده کدی تم پامو کو نو پدې کې د عام د روزمره د خوراک سيزونه چې دي هغه ډیر زیات ګران شو.
عالمی مالیاتی ادارې یا IMF هم خپل یو رپورت کې واضح کړی ده چې روان مالی کال کې به نرخونو کې اضافي لوجه ګرانی 40% سیوا کیږي. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د معاشیات یو استاد ډاکټر جاوید اقبال وای ټول نړۍ یول د کرونا وبا او بیا روسو کې د یوکرين جنگ د لاسا معاشي توګه باندې متاثر شوی دا. پاکستان یو زری ملک دی خو امپورټس یا ملک ته بهر نه سامان راوړلو باندې مجبور وي، ځکه د نړۍ په شانتي دلته هم ګرانی سیوا شوی دا او د خلکو ژوند متاثر شوی دی.
مونږ ملک څخه کولې شي هغه په کار دادې چې مونږ انویسټمنټ کو نورې پیسې ولګو الټرناتیو سورسز کې، خلق الٹرنیٹیو انرجی طرف تر روان دی اوسم کنا خود دا لک شانتے انسینٹیو پکار دی چا الٹرنیٹیو انرجی پروموٹ شی دکا شانتے مونگا دا ویلیو چین باندے یا سپلائی مینجمنٹ کے انویسمنٹ کو
خو بل طرف تا ورلڈ بینک ہم خپل یو رپورٹ کے اندازہ لگولی پاکستان کے با روان مالی کال کے د نرخونو سیوا کے دو وجی گرانی کی بس درش فیصدی اضافہ کی گی چد تیر کال نہ دولس اشاریہ دو فیصدی زیادہ دا پاکستان کے دنانا د انرجی نرخونو کے اضافہ د خوراک پیداوار کے عدم تسلسل اور د روپے قدر کی کمی راتل د دی غٹ وجوہات تھی سادیہ قاسم شاہ وی او اے ڈیوا پیخبر
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
افغان سیاسی چیرون کی وای د افغانستان موجوده خراب اقتصادی وضعیت او د سیاسی کړکیش پر مهال بین الاقوامی مذاکرات او ټول شموله حکومت رمسته کېدل د طالبانو او افغانانو په ګټه دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویست د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او جنو د خوندزي او خلاصولو په اړه خبرې کړي او په موجوده حالاتو کې بین الاقوامی خبرې یو اړتیا ګڼي. نور تفصیل د پی خبر نه د دې خبريال عبدالرزاق راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي توماس ویسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د ټلیفون د لارې خبري کړي او د هیواد په موجوده حالاتو کې بین الافغاني خبري اړینی ګڼلې دي. په دې حق له سیاسي چارو شنونکو او د پوهنتون استاد پروفیسر عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا دی ونی واستوای په افغانستان کې روان اقتصادي بحران او سیاسي کړکېچ په محل د مذاکرات ډیر مهم دي.
دا هغه وختونه ده چې تیر حکومت نه هم منګه پر رسنیو کې همیش کوله چې بین الافغاني تفاهم ته اړتیا ده. خو د خاغری غنی حکومت له امدی عمله له واکه ګوښه او په ځای طالبان نه لکه هغه محل دغه ملي وختونه منل شوی وي نن به موږ په یو ملي مسیر روان شوی وي. اوس هم کرزي صاحب یا بل هر چا دا وختونه اوچته کړی ده. دا د وخت اړتیا ده ځکه تر څو پورې چې موږ د کور د نن غوښونو سره مخ یو او له بهر نه هم هیوادونه د رسمیت پیژندل لپاره ځینې شرایط دي چې په هغه کې د طالبانو اسلامي امارت واکمنی پاتې راغلی ده.
نو موري زیاته کړه که څه هم طالبان د هیوادوالو مشروعیت تر لاسه کولو لپاره د خو حکومت کولو کوشش کوي خو د بهرني هیوادونو د لاسوهنې مخنیوي لپاره ملي تفاهم ډیر اړین دی.
په عین وخت کې دام په کار ده چې ملي ډیالوګ تر سره شي ځکه چې افغانان باورمن شي له هیواد نه ونه وځي. نو که چېرته دغسې مسیر باندې روان شي لا اوس روان دي نو د دې هیواد نه به ډیر خل وځي او په لوی لاس به د بهرنیو هیوادونو لپاره یره د مداخلې او د لاسوخنې انګیزه برابرېږي.
توماس ویسټ په ټویټر لیکلی چې په یادو خبرو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت او ځوانانو د راتلونکو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي خو وايي د طالبان حکومت باید په خپل ژمنو عمل وکړي. په افغانستان کې میش د سیاسي چارو شنونکو امین الله احساس وایس اپ امریکا دی ونی واستوای کچاري د طالبانو اسلامي امارت د ملک دننه پراخه خبرو اترو دلاري یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي نو دا به د افغانانو په ګټوي.
د سیاسي بې ثباتۍ ته د پای ټکی کېږدي او یو باثباته سیاسي نظام به ولري. همدارنګه د فقر او د لوږې په کنټرول کې به مؤثریت ولري ځکه په دې سره به افغان حکومت وکولی شي چې له نړیوالو سازمانونو سیمې هیوادونو او نورو د نړۍ له ګوټ ګوټ سره تجارت او سوداګري وکړی شي او په دې سره به د افغانستان د اوسنۍ وضعیت ته یوه حل لاره وي.
په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه مو د طالبانو د حکومت مرستیال ترجمان بلال کریمی او انعام الله سمنګانی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. طالبانو سباندی او کارواند د افغانستان واک تر لاسه کړي خو د دوی حکومت د نړۍ کم یو هیواد په رسمي ډول نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی څخه د یو ټول شموله حکومت جوړولو، د جنکو او ښځو د تعلیم او بشري حقوقو خوندي کولو غوښتنه کوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره ملګرو ملتونو لس میاشتې مخکې د نړیواله ټولنې نه د مرستې غوښتنه وکړه. دا مهال د دغې غوښتنې نیمایي برخه مرسته ترلاسه شوې ده، خو په لویه کچه د مرسته کوونکو په نوم لړ کې د مسلمانو هیوادونو نومونه نه لیدل کېږي. بشپړ راپور زموږ له همکار عدنان رشید نه اوري.
د اکتوبر د میاشتې په شروع کې د افغانستان لپاره د یورپي یونین خصوصي استازي توماس نیکلسن جنگ ځپلي هیواد ته د سفر وروسته د ټویټونو په یو لړۍ کې وویل چې افغانستان د جمی سره مخامخ دی او په چین، روس او د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی غږ کوي چې د برطانیې، امریکې او د یورپي یونین په شان د افغانستان سره بشري مرسته زیاته کړي. د وی او ای رپورټ وایي افغانستان هسې هم د دنیا په غریب ترین ملکونو کې شامل وو، خو د امریکې په مرسته چې لیدونکي حکومت د نسکورېدو، د طالبانو د بیا واکمنېدو نه پس په طالبانو د نړیوال اقتصادي پابندیو په نتیجه کې د افغانستان اقتصادي مشکلات نور هم زیات شول. د اقوام متحده د رپورټ تر مخه تقریبا ټول افغانان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې د نارویجین ریفیوجی کونسل مشر نیل ټرنر وی او ای ته وایي په داسې حال کې چې په یوکرین کې جنگ د نړیوالې ټولنې زیاته توجه نیولې او مغربي ملکونه زیات امداد اوکرین ته ورکوي، دا تشویش شته چې په آینده کې به د افغانستان بحران هیر کړی شي. تیره هفته سعودي عرب اوکرین سره د 400 میلیونه ډالرو بشري امداد اعلان وکړو. سعودي عرب تیر کال افغانستان ته 12 میلیونه ډالر امداد ورکړی دی. د ترکی، قطر او متحده عرب اماراتو په شان نورو نسبتا شتمن اسلامي ملکونو د افغانستان لپاره د اقوام متحده د مرستې غږ ته یا خو چټک جواب نه دی ویلی او یا د مرستندویا ملکونو د فهرست نه غیب دي. په دریش ملکونو کې د انساني امداد لپاره د متحده قومونو د غوښتنې په ځواب کې سکل تر اوسه پورې متحده عرب اماراتو 309 میلیونه ډالرو اعلان کړی دی. د یو ای ای په دغه امداد کې 101 میلیون ډالر د ایتوپیا لپاره دي او د افغانستان لپاره پکې 1.9 میلیون ډالر برخه ده. د 2020 لپاره د متحده قومونو د مرستې د غوښتنو په ځواب کې قطر 1 میلیون ډالر امداد ورکړی دی چې 15 لکه ډالره پکې د کیمرون لپاره دي. د قطر په دغه امداد کې د افغانستان لپاره مرسته نشته. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د او آی سی خارجه وزیرانو په اسلام آباد کې د غونډې په مهال په دې خبره اتفاق وکړو چې په اسلامیک ډیولپمنټ بینک کې به د افغانستان د انساني امداد لپاره خصوصي فنډ قائموي. د سکل د اگست په میاشت کې اسلامیک ډیولپمنټ فنډ په افغانستان کې د بیړني بشري امداد لپاره د سور صلیب او سره هلال ټولنو ته 15 لکه 25 زره ډالر ورکړي دي. آیا اسلامي بینک یا او آی سی د اگست نه پس د افغانستان سره نور مالی امداد کړی دی او کنه؟ د وی او ای دی پښتنو ته د او آی سی او د اسلامیک ډیولپمنټ بینک جوابونه ترلاسه نشول. افغانستان سره د مرستې په لړ کې د پښتنو لپاره وی او ای د سعودي عرب، یو ای ای سفارتخانو ته ایمیلونه ولېږل او ټلیفونونه یې وکړل، خو ځوابونه یې ترلاسه نه کړل شول. اوکراین سره د 4.2 بلیونه ډالرو د امداد غوښتنه شوې ده او د دغې غوښتنې 80% برخه پوره کړی شوې ده. افغانستان لپاره د مرستې 55% برخه لا نه ده پوره کړی شوې او په لویو مرسته کوونکو کې د مسلمانانو ملکونه نشته. د جارج واشنگتن یونیورسټۍ د نړیوالو چارو د مطالعې مرکز ایلیټ سکول مریم زی ډیلفری وی او ای ته وایي د 9/11 نه پس سعودي عرب د طالبانو سره تعلق ختم کړی دی. په طالبانو یې د اسلام د بدنامولو الزام لګولی او دا تشویش هم لري چې د اقوام متحده او د امریکې د پابندو خلاف ورزي هم ونه کړي. که څه هم امریکې د طالبانو په ځینو مشرانو او ادارو پابندي لګولي، خو افغانانو سره د بشري مرستې لپاره د استثنا وړاندیزونه هم کړي دي. په تیرو تقریبا دوه لسیزو کې امریکي او یورپي ملکونو افغانستان سره انساني او ترقیاتي امداد کول. د دنیا 1.8 بلیونه مسلمانانو لپاره افغانستان یوازې ملک نه دی چې په بیړني توګه بشري امداد ته ضرورت لري. د یمن نه واخلی تر شام او سومالیا پورې د مسلمانانو د اکثریت ملکونه د مختلف مسلو سره مخامخ دي او په بیړني توګه امداد ته ضرورت لري. اقوام متحده او نور امدادي تنظیمونه په مغربي ملکونو د امداد لپاره په زیات موثر ډول غوښتنه کولی شي په نسبت د هغه ملکونو چې په ټولنې قدغنونه دي او یې ریاست قابو کوي. دا خبره د نیویارک یونیورسټۍ د نړیوالې مطالعې مرکز جینس ریډیبک کوي. د وی او ای رپورټ وایي افغانستان سره د مرستې د کموالي له امله په جنګ ځپلي ملک کې د خلکو مشکلات نور زیاتېدلی شي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.